اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې د ښوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات. له میلمه څخه په پیل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او ښوونکو د امتیاز یا معاش په اړه څه وایي؟
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس مونږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې. یعنی ان د دوی شپې ورځې او د یو تر بل وایي د خون کې د هغه د معرفت نه لري چې دا ورته بسنه نه کوي. دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا.
روس کدی خون کې حقونه ته په دې اکل سره توایې
خو خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي چې دوی د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري. هم مانوي حق لري، هم مادي حق لري. مادي حق د ماش قصیدې د ماش په دوی د اساسي او د ژوند او د امکانات او د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپل تاسو ویني چې ډیر خلک بے سواد دي او زه چې فکر کوم کې دای شي نوې سلان پوری د خلک د افغانستان اسپانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د خون کو د دوی د ارزښت په اړه کې او دوی بده چې دوی په ژوند کې څه حق لري، سونه احترام ورلې او سونه باید د خدمت وسی او سونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی او دغه خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو چې تعلیم کړي، تحصیل کړي یا اوس په د خون کو په حقوق باندې پیږي او اوس پیږي او هغه د لاس چې شنه کې چې دوی حق ورکړي. دوی باید دسه ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند د دوی خپل جوړ سي او امکانات د ژوند د اجتماعي نظر کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید خپل ژوند کې د خون کې ولري. او پرته د دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کې سي او استاد یا معلم یا خون کې ډیر حقونه لري د احترام وړ دی او د دوی شاته بار څه شي ونه ویل سي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي او د دوی د لا قواله یا د دوی لا امکانات په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پیژنو په افغانستان کې بشارګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو خون کوي. دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري او مونږ حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني نور مسلکونه لري. دا ټول د خون کی برکت دی چې خلک دغه ځای ته رسیږي. هر چیرې مونږ اوسېږو وظیفه کې یو یا هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مراحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضاران یو. باید دوی حقونه ورکړل سي، دوی ته توجه وسي. دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي او معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل سي. خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه سي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده. سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل سي. ټول خلک محترم دي. یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم سه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي او ډیر د احترام وال خلک دي او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل اخر پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې سه په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري. خپل اخر پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغه هوساین او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایل او د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي. دا د معلم د خواله، د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې سه دوی د معلمینو ته زمينه مساعده سوي دي. ښه خلک تربیه کړي دي، توانه دوی خپل معلمین ډیر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت سته او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افراد او د دوی د غړو او د اتباعو هغه کې مصرفي، نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مختزي هغه هیوادو سه په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پیږي، لکه زموږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو، همدغس سواد چې نه وي دغه متاسفانه هغه خلکو سه سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپله د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په هکله راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. همغسې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټولو نه ډېر مهمه کلمه څه ورته ویلي سو؟ د الله تعالی له خوا ورته ویلي سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ، یعنی اقرا یعنی ویل لوستل. په اسلام کې په دغه ښوونکو ټولنه کې دا ډېر مهم دی، د ټولو نه مواردو نه اولویت لري، دا حتی فرض دی موږ مسلمانانو باندې چې موږ باید عصري او دیني علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس د دغه عصري علومو په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کېږي. صدا د یو هیواد نیمګړتیا، د هیواد د ډېر مشکلاتو نمایندګي کوي، سو الله تعالی وکړي دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند ډېر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ، یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډېر سته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغې د سواد کچه ډېره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه و. نو دغه ډېر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې درس هغه کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او د خلکو سه مشخص د تحصیل او تعلیم او مقابل کې درېږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي، او دوی باید بندیان شي، او پوسی سه دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای سه ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی، او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډېر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه سه باید دا په دې کې مونږ ځان پوکو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي، د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسو بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونیسي کړلای، څومره زیان لري؟
کپ یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم او ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې چې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډېر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کوای چې خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي، هماغه تعالی نارینه ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار وکړي. هماغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کوای چې ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سې مساعد استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت ابرو د پیسو لاره، د ښه ژوند لاره، د هوساینې لاره دوی کوي چې لا سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، چې او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي، دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه په یو مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپله پوهېږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی، نو دوی مقاغه دی باید زمینه ورته مساعد دي. څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی، هغه ورته پلي سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي، تر تر زره مکتبونه خلاص شي، او درسونه ورته برابر شي، او استادان ورته جوړ شي، او دغه خو خاص ځکه چې پخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه سي په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کلم چې تیر شوي دي باید دا جبران شي، او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه سي د نورو اولادونو سه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي، چې متاسفانه دا موږ ته ژوند او دغه خلکو سه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پیښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډیر خلک مونږ خبرې ګوسه خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي. ډیر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډیر بد تاثیر کوي. که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نه شي کولای، د دو مشکلات د دو اندېښنې خو پر ځای دي. راسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نه شي کولای؟
دا ډیر مهم دی. سکله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، سی هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، څه د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بکیل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. سکله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي. روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشارهګان د دنیا نه بخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې خون کې دي. لکه دغه خزینه خون کې سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته وټاکي کې خامخا یو احساس او یو انګیزه چې دغه د وطن او اولادونو ته باید دوی درس وایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي. دا مشخص دی دا ډیر درد لري. ډیر د ژوند یو بد چلن لاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نه خواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې بیرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او په خوا کې شخصي ښوونځي هم و. یعنی د زده کړې زمینه ډیر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثر غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی، مکتبونو کې نیمې ښوونکي ورځي او نیمې نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامېږي چې په کور کې ناست دي؟ له یوې خوانه اقتصادي مشکلات، له بلې خوانه د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامېږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کاروبار او د ژوند اسانتاوي ډیر سخته ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کاروبار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد شي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پر آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستي د مقدسه وایي. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډیر تاوانونه لري، دوی د حقونو ځای کیږي پکې، د دوی وسایل، د دوی ژوند، د دوی د ټول تقسیم اندوسه. دوی فکر کوي موږ شرګان سه موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري. او موږ په دې ښه پیږو درد دغه احساسو سه دغه د موږ خويندې یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پیږو چې دوی لاسنسیږي. او دوی خاغه یوازې د دوی دغه اوایل سود د مکتب لري، او دوی اوسن کم تر کم یو پندش پاګ یو در په دوی د مکتبونو نیو د دینو محروم سیوی دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو سور په ورته ورکړل، یو دغه ماشينه تاسو واخلې. متاسفانه دا څه نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ خیر راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه بي سواد موږ ځاتي کې په وطن کې هغه متاسفانه خپل د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغه د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پیږي. خامخا دغه یو چالش دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ پکې مسلکي خلک ونه لرو، او روزن کې استادان ونه لرو، او دغه ژوند مو په دغه شکل مختلف نه شي، په هغه کې یو مملکت د اتباع او د خلکو د نفوسو ژوند په علم او دانش او په هو برابر ونه وسي، نو مخامخه د دې د لري د یو مملکت عقب ګرایي یعنی د یو مملکت د شاتک نه قانون دي چې متاسفانه ممکن دي زوري هر خلکو زوري کې هغه معلم ندي چې هغه خلکو سره معلمین دي او دوی محروم به هغه مخامخه د دې د لري او مونږ هغه کې یو متل لرو وایي چې د سور بلی عمل تدیر سوزي نو هغه تدیر د لري نو دا غسیه واقعیت دي متاسفانه
لغه وحنه چې طالبان افغانستان تر غلي دي او د خدینه او پر مخ د زدکړې دروازې بندې کړې دي ډېر زیات راپورونه جوړ سول په افغانستان کې زدکونکو خوونکو خپل غوونه پورته کړل کورنۍ چې د زدکړې دروازې د خلاصي مګر هیڅ اثر یې ونه کړ هیڅ تاثیر یې ونه کړ تاسو څه فکر کوئ والی آیا اوسنۍ نظام د زدکړې او د خوونکو پر زخت باندې نه پیږي والی نه غواړي چې د خلکو غږ ووري والی خلک له دې نه زیات زوروي والی نه پرېږدي چې خلک وسی کولای لاړ شي آرام په مکتب کې درس وایي په پانتون کې خپل زدکړې بشپړې کړي
دا خو مشخص ده چې دوی ولې نه غواړي نه دنه کېږم دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصولو آئین او احکامو هغه څه د مقرراتو اصولو اساسي حقونو څه دی په ژوند کې او د خلکو لري دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري د حقونه مسعون دی بعد محرم اوستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کوي کاصلاحات راځي خو خدای کنه پرته لدې څوک د حکومت په نوم یعقوب خلک یا کوم هغه ضرور راځي چې یو محرومیت من سره ولید نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان د حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري دغه تاوانونه یا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو او هیوادورو د خیمه تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو په دا کې مثلا د دولت یو تصمیم لري چې یو ورځ لپاره د مکتبونو باندې د خپل ویني سره خلک څنګه غواب را مخته کوي څنګه خلک جګي یا څنګه خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي سو ولي دا څه پوسبل نه را مکتبونه بندوي او پیږي چې دا تاوانونه چې یو مملکت رسیږي څنګه پورته دي څنګه د جبرانی دن کې دي یعنی جبران نه کیږي دغه دوه کال کې تیمسي ودي د فکر قوم سره جنکان سره مخ په لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه سو دوی فارغ شوی وای یعنی دوی دغه دوه کال زای کې د دوی هغه انګیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله لیدي د عوامل د دې شته کوي ککیده استغه مکتب شروع سه هغه نه شروع کیږي مثلا د دوی هغه نیت سو دغه علاقه سو د دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راشل سی وی دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په صد لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه zarar سه دغه ملت او بشره خلک تر رسیدلی دي دا خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیت جوړ شي او ترمیم شي
که په دې خبره راته وکړي چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل کومه پوهه چلري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته څه وایي زه
دا وایم لرم چې دغه خلکو چې دغه پښتون دغه زده کوونکو یې سوس محروم دي متاسفانه په کورې کې اوسې کې دوی امکانات لري یو لار ادا کوي او ستلې دونه چینلونه په افغانستان کې دغه تاریخ او ست درسونه ورکول کیږي د ورځې دغه د دې د دې تعقیب کې په کورو کې د غاس مضمونونه د استشې دوی ضرورت لري مثلا کوم څه کې ووم سم د مضمونونه او کتابونه د ځان ته برابر کتاب دې د پوجي شکل وایي په کورو کې خپل همسایگانو دې سره بات مرسته وکړي چې چا په دغه ساينسي علومو کې پیل بیا په مکتب په علومو کې خاښنالي لري دا د معلمین وټا کې درس وایي او خپل توقف دې ونه کوي او چې خدای مهربانه د اورب مکتبونه خلاص شي او دوی په دغه مرحله کې ځان ویني چې دوی هغه تاغه حالت هغه لري لیاقت لري نوزان ورته برابر کی کړه مثلا دغه دوه کال وروسته مثلا فکر کاوه چې دا د لسم کال زده کوم کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی دوی نه غیر شتوی هم تان وخصوصي او ما غشي پانګرونو ته دلار پیدا کی عمل ته په پانتون کې خپل داسه تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی د هیڅ وخت نه مایې سکینی او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په ژوند کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي، په کورو کې د درس وایي، روزانه هغه همره درس وایي، ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي. دغه خو ډېر خیر دی، ښه پلان دی، خو متاسفانه د دې هغه محیط چې دی د تعلیم او تحصیل او اکادمیک محیط تر کور محیط پورې ډېر فرق لري، او اکادمیک محیط چې دی هغه خپله شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري، هغه د چا چې زړه نه غواړي درس وایي. خدای دې وکړي چې دغه پلان ورته عملي کړي، او دوی په دې کې ډېر جدي اوسي، او انشاءالله کېدای شي چې یو څه کم تر کمه خپل د وختونو سره ورته ځای شوي دي، دغه بېرته جبران وکړي، او د ښه راتلونکي په امید دوی درس وایي، او دا دوی اساسي حق دی، شرعي حق دی، او الله دې وکړي چې دوی په بل اهدافو کې کامیاب او بریالی اوسي. دا زموږ د ټولو ارمان ارزو ده.
در من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشول. موږ سره میلمه او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرزه کې چې است علامه مال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
سدی خوان کھڑی رنگی بنگی لیلو مڑے استر گی دی جھار سم غنم رنگی لیلو مئی دکھ دم لکھ گازر کی مڑ دکھڑ ما غنم رنگی لیلو مڑے استر گی دی جھار سم رنگی بنگی لیلو وڑے وڑے سلگی وہ ماں مسافر جانا نہیں کل ترازے سوم در پدر جانا نہیں شوم شالم زغر خاندیش نوکڑما مسافر جانا نہیں کھل ترازے سوم در پدر جانا نہیں اوتا ویزانو کاروان سو یار می وبائل یار می و پاین لو میاں یہ سو خوب تا بل سرا کوینا یار می و پاین لو جوم دے آسا باز افسو یار می و پاین لو خیال گری زیج زمازن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو نئی دیواری سما پور دے خوار زڑگی نور مکواز علمونا زمازن گئی دیواری خیال یا دیر ساتھا لیو زیو پری شو دما یہاں رانا روان سو زیو پری شو دما لکھ یتیم وس پسل بوجھول تھی رہو ما زیو پری شو دما یہاں رانا روان سو زیو پری شو دما لای دی بیل کھڑو و غماز خوار سے یو لبل دی ہیر کھو و چمباز خوار سے زما دی نیم گڑی کھڑو دجوان چول ہر مانونا و غماز خوار سے یو لبل دی بیل کھڑو و چمباز فارسی خار کئی بے وفا جانا نئی جوان دی اور پر بات کئی دبل چھا جانا نئی بے لتا جوان دو پسخ در دو کی تی روینا بے وفا جانا نئی جوان دی اور پر بات کئی دبل چھا جانا نئی
آزادی میلما.
السلام علیکم. د آزادی میلما پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلما دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لای هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. دغه د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د آزادی میلما پروگرام کې مو یاد میلما کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار د تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي. خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده، کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ اوسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي. دریمه برخه چې دا هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج ورته وایي. هغه چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغې باندې پوه شو او هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي. کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوې دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنی لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه ژباړه لپاره مانا اکثر خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي کنه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. ورته چې د ټول نه مخکې اول باید لیکوالیز ده شي، ځکه ژباړه ته خپل خبره یو چاته په لیکلو باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی، یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوه وي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې حداقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب پابنسن کې ځینې مسلې کې کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یا مثلا یو ډاکټر یو انجینیر یا یو بل کس د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي، کله چې ورته وایي چې دغه شی ولیکه بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولای. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فارمولونه زده کوئ او معادلې زده کوئ او دغه شیونه زده کوئ. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه لیکلو د زده کولو نه لري وساتي، او ورته وایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دی دا هغه اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار هم ولرو. یو تاسو مخکې وویل چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه او بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یادسه. په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت؟
ډیره مننه خوشاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړې، نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم. او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق دپاره مې انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې، یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی، د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی، بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي، بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وخر کوم. بله ورځ نن همداسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تاته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته اخور کوي څوک د موسیقي دا ورو ډیر شوق لري هغه ته اخور کوي نو ار څوک چې ار بخښ شوق لري وخت ور کولای شو زما جبړ سره شوق د په خاطر مې اخور کړي وسب پوری
بلې د نور تفریحات ممکن لن مهاله لاستراوډنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځیدو ورسته یو څو وخت د پر ځان راحت احساسوي خوشبړ بیا داس یو موضوع دی لیکل چې ته بیا ورسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغه سیدایمي پاتې کیږي ممکن د کورونی ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده په دې خاطر چې هم خپل ژباړه کوي خپل ټایپوي خپل اصلاح کوي خپل چاپ ته تیاروي او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپل یو لوی مثلا نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپل ژباړې له درکه د خپل کورونی نفقه برابره کړي
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېر سخت ننګونه سره چې مخ مې وننګونه دا و چې ما خپل کورنۍ نشو قانع کولای چې زه کار وکړم تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولای چې زه ولې ژباړه کوم ځکه هغه ما ته ویل چې د دې شی نو بل اخره ګټه څه ده یعنی څه د کتاب ترجمه کې بیا غچاپ شي بل څوک ځان د پاره خرج کوي هغه په پیسې وګټي یا نه ګټي خو دا غام دا کاروبار دې هم دې ته ناز ده ته ولې د خپل کاروبار او د دې شی نه ځانو باسي ټول ورځ پرې کراته وي دا ما د پر لوی ننګونه و خو بیا یو وخت دا سره غی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه میزت ترلاسه کړ او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې بیا لاړم وظیفه مې واغستله او بیا هغه نه وروسته زما پلار به په یو ډول قانع شو چې او تاسو دا کار کوم مخکې کوو دا غی نتیجه اوس را لاغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېر زر نتیجه ولري خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي ډېر قیمتي مرغان ساتي خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وه او په دغې باندې مصروف وم خو یو شی دی بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولای هغه آرامتیا نشي ترلاسه کولای چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کیږي زموږ په ټولنه کې یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانی ورکولو ته تیار نه وي هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ نشي کولای ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې به امتیازات غواړي او چې کله دغه مسالې د پرمختګ نه کیږي نو ډېر خلکو بند مخکې ډېر لوی قربانی ورکړې د دې ژبې لپاره د ملت لپاره د خلکو لپاره وسم ورکړي او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغه خلکو په قطار کې راشم دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړم کوم به نه کړم خو هغه عقل دغه جذبه را سره شته په دې پیغام چې هر څوک کله کله قربانی پاره
بلې تاسو غواړي چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي
ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده دا دواړه ډېر لوستل کېږي کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپل د دې برخې کتابونه نه لرل ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي خو دغه برخه تشه غوندې وه او بل دا چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي او ما خپل دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم نو زه په یو داسې میزان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هیڅ لار راته نه وه معلومه او ډېرې کلونه خواري او ډېرې کلونه تکلیفونه نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا د ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یوه لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او دغه یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي نو په دې خاطر ځوانان چون ډیر دی په افغانستان کې او کتاب هم ډیر لولي ځوانان د سواد کچه هم ډیره ده په دې خاطر د دې کتابونو هر کله ډیر کیږي
بلې یس ز په خپل هم ژباړې سره ډیر علاقه لرم کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم مستاسو نظر څه دی چې د ژباړې د پاره د یو مشخص څنګه ټاکل غوړ دی ک هر کتاب چې د یو چا خوشیږي دا غیژ باړې ته مټی را بډ وهي.
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پیژندل هم نه چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي تر اوسه پورې. ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کوي، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کوي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کوي. دا خو ډیر ښه حالت دی، خو که به دغسې حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حداقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. بیا زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي دارواپوهنې اپسل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغه برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخېږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. د موږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې دپاره موږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنی نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل موږ څه کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت کې ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به موږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې د کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکلې هم صحیح نه راتلله. د مې انګلیسي پرېښې یو نیم ځای کې به کېدسې داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلي. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغه صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یو ژباړې په معدلو تورو پسې مګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه د یو دغه دپاره لرو، د یو د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، دا استعمالول خدي هغه باید استعمال شي زکه چې دا ژباړون کله کولان دي چې کلمې مروجای خو کڅو غوي چې دا کلمې نشته زه په خپل ورته جوړوم زه په دغه ځای کې دغه يم په دغه ځای کې زه موافق نه يم چې خپل دې نه جوړيږي زموږ ډیر استادان شته مشران شته هغه په دې برخه کې کارونه کړی هغه کتابونه د دې چاپ کړی نو کلمو هغه کلمې او څه خلکو ته سختي خو کدو درې واره استعمال شي په څلورم واره ور سره دغه مدد کیږي د لستون کې مدد کیږي اول واره مثلا هغه نوې کلمه ور سره معنا ولیکل شي دویم درې واره خپل اواز نه کلمه ولیکل شي هم ذهنن ور سره لستون کې عادت کیږي او پويږي نو دې په دې توګه هغه کلمې چې موږ لرو استعمال شوی نه دي هغه به استعمال شي تر دغه حد پورې زه دغه يم موافق يم خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا د پر دغه د ایجاد د اجازه په دې خاطر چې زمونږ ژبه د سوچ شي موږ د ټول شي نه وښ بړو د دې سره به زه موافق نه يم ځکه چې دا یو ډول بے نظمی رامنځته کوي په ژبه کې به
بلې یو څه پام دغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بے پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کې پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د غو د پر سم معادل پیدا کړي او بیا تر کرکتنې ورسته یې د دو دولو د پر هم دوی په خپل کار وکړي
ډیر زیات مهمه راځي دغه سیوی برخې زه خوایم چې د دې سیوی ادارې اړتیا چې حتی دغه کمیش باړي چې نشري کیږي هغه یو زلو ګوري حالت خود دغه دی چې یو ژباړه چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سوې اداره لکه څنګه چې تاسو وویله چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سوې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کوم کلمې سره مخ کیږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره د دا کلمه راشي هغه وګوري کوي چې دا صحیح ده هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالیږي د دې ډېر زیات ضرورت دی مخکې دغه سوې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي اوس هم که دغه سوې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دویم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس ته دی چې دغه سوې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یو مجلې ته اړتیا نشته چې واز د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي
ډیره بخښي دغه یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او پاغي کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي پاغي کې د ژباړې د نشرې دو تر څنګ د ژباړون کې خپل تجربې شریکي کی همداسې د زینو استادانو سره چې هغه د ژبپوهنې استادان دی هغه سره مرکې وکړي د زینو کلمو د زینو حتی د ژباړې د زینو ستونزو په اړه هغه سره مرکې وکړي یا هغه بحثونه وکړي یا هغه لیکچرونه ورکړي دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی چې دا جوړ شي او د دې مخکې مهاته شوی ځینې ویب سایټونه دغه سي جوړ شوی دي هغه په دې برخه کې کار کړي خو به نتیجې ته ځکه نه دي رسیدلي چې دغه سي کار شروع کول آسان دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خدای دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډیره سخت ښکاري خصوصا په پښتو غونډه ژبه کې چې ژبه ډیره زیاته دغه نه ده پراخند لستونکو ډیر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالی اړخ ډیر زیات کمزورې دي نه کتابونه خپل پیسې نشي پوره کوله په داسې وخت کې چې داسې حکومت دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټ فارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی کنه ژباړون کې مثلا د ژباړون کې وډل راټول شي د لیکوالې وډل راټول شي او هغه چې موږ خپل برخه خپل ونده پکې خپلو هدا یقین خپل وخت ورکول شو دغه ته او دغه سو پلیټ فارم رامنځته شي دا ډېر ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړون کو د ډېرو لیکوالانو د ستونزو په سر حل شي
او ورسته پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخا یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مزده کړی وي د دین ورسته څه فکر کوي چې له دغه ژبو څخه به تاسو ژباړې تملا تړي
زه خو چراغ لم اروپا ته اوس چې راکډون شم نو ژبې زده کول باندې مصروف یم، خو اوس دغه نو ژبه ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډیر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو ترمنځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت به زه وایم چې دغه ژبه دومره خص دکم چې بیا دغه پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کور ودا.
مننه، خیر اوسه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سود کامپ سود سودا گرا سودا گرا سود سودا گرا دملک پگڑے پسور پخرسی گی تجمات امام پسود سودا گرا گس پسود کام پسود سودا گرا سودا گرا جنت دمستورو بہواس کے دمستے انجام پسو دے سودا گرا دے یوسف بشان سپیر پسل نسل نن سوا غلام پسو دے سودا گرا گس پسو دے کام پسو دے سودا گرا سودا گرا ۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
خدا پلا ہو کے دلا ہو لیلام پسو دے سودا گرا انگریزی وسکی شراب بوتل پسو دے انگریزی اسلام پسو دے سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا تلپ سو دے بامپ سو دے سودا گرا سودا گرا گسپ سو دے کامپ سو دے سودا گرا سودا گرا
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.